درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیز خبرونه
بسم الله الرحمن الرحیم د لمه ربانه رب سپیشلی نام سلامونه او نیکی هیلی میونی د نن اوسه کوونکو هیله دا چې روغ او جوړ اوسئ او د صحت جامې بم پتن وي تاسو ټول ته د اوم ټولګي تاریخ مضمون ولسم لوست شرغ لاست وایم په دې هیله چې نن ورځ هم د لوست سره خیر نشي بوره سره مل پاتې سي او د نن ورځې د موضوع څخه ګټه واخلي. نن مو موضوع د یفتالیانو په حق لده ولسم لوست او ندیشمه تلويشتمه پانه د نو درنه زکونکو د تل پچیر په دی هیله چې د تلويزي کورنۍ دند به مستکړې وي او نن ورځ درس ته په پوره چمتووالي سره حاضر سی وي اوسي په دی هیله چې بیا هم لوست په پوره لیوالتیا او چمتووالي سره حاضر سی او د لوست سره خلنې شي بوره سره مال اوسي او د نن ورځ د موضوع څخه تاسو هم ګټه واخلي. نو راځو خپل د نن ورځ درس پیلو چې درس مو د یفتالیانو په حق لدی دا چې یفتالیان څوک او څه ډول امپراتوري درلوده. مخکې له دې چې یفتالیان د یو غښتلي او قوي دولت په توګه د افغانستان پر اوزا باندې دوی واکمن سي، یعنی مخکې له دې چې دوی راسي او پر افغانستان باندې خپل امپراتوري پیل کړي خپل واکمني پیل کړي، د افغانستان په لویدیز برخه کې د ساساني امپراتوري بنسټ ایښودل شوی و. یعنی مخکې له دې چې دوی د افغانستان پر اوزا باندې واکمن سي، د دې څخه د مخه د افغانستان په لویدیزه برخه کې د ساساني امپراتوري بنسټ ایښودل شوی و او همدغه ساساني امپراتوري هغه مهال دوام درلوده. د وسودیه دیواتر واکمنۍ وروسته په افغانستان کې د کوشانیانو امپراتوري د سیمه ییز واکمنانو ګډوډي سره مخامخ شوه. یعنی د کوشانیانو دغه امپراتوري چې هغه په سیمه ییز واکمنۍ باندې مثلا بدل سو د زیرین ګډوډیانې رامنځته شوې چې په دغه وخت کې د ساسانیانو د کوشانی امپراتوري ځینې می د وقفه جګړو په ترڅ کې ونیولې. یعنی کله چې دلته ګډوډي او بې نظمی رامنځته کیږي نو دغه فرصت څخه دوی ګټه اخلي. ساسانیان ولړيږي د کوشانیانو د امپراتوري په ځینې سیمو باندې جګړې کوي، یعنی سیمه په وقفه ډول سره جګړې کوي، پر لپسې جګړې نه کوي. د همدغه وقفه جګړو په ترڅ کې دوی د کوشانیانو د امپراتوري ځینې سیمې نیسي او څومره د ورسته بیا د خلکو د مقاومت او ټینګښت په پایله کې دوی برته شاتګ ته اړ کیږي. یعنی خلک مقاومت ښکاره کوي، دوی ټینګيږي او نور ته تسلیمیږي. نو همدغه د دوی بیا برته شاتګ ته اړ کیږي. د ساسانیانو د پرله پسې حملو له امله د افغانستان په افغانستان کې یفتالیانو ته د موقع برابرېږي چې د هندوکش په شمالي سیمه کې خپلواک ټینګي. یعنی په دغه وخت کې چې ساسانیان پرله پسې ډول سره په کوشانیانو باندې حملې کوي نو په دغه وخت کې افغانستان د افغانستان په داخل کې یفتالیانو ته د یفتالی کورنۍ ته د موقع برابرېږي چې دوی د دغه ګډوډي او دغه جګړو څخه ګټه واخلي، دغه موقع څخه استفاده وکړي، د هندوکش په شمالي سیمو کې بیا دوی خپل واک هلته ټینګوي. یفتالیان چې و دوی بیا په تاریخي متنونو کې د هفتالیان، یفتالیان او خوین په نامه هم یاد شوي دي او عربانو بیا د هیتلا په نامه یاد کړي دي. پر د پرکیویس په نامه بیزانسي تاریخ لیکونکي چې هغه د یفتالیانو پر مهال ژوند کاوه، یعنی د یفتالیانو د وخت د زمانه په وخت کې د هغه مهال ژوند کاوه، د هغو په حق له داسې لیکري دي چې هفتالیان د ژرنجات سره توپیر لري. یعنی دوی ژرنجات نه دي، د هغو سره فرق لري. د هغوی پوستکی چې دی هغه سپین دی او په عین حال کې مهذب مدني خلک هم دي. یعنی دوی سپین پوستکی دي، ژر پوستکی سره دوی فرق لري، دوی ژر پوستکی نه دي، خو په عین حال کې چې دوی سپین پوستکی دي د مهذب مدني خلک هم دي. د یفتالیانو لومړنی ټولواکي چې هغه د یفتالیتو په نامه یاد شوی دی چې 425 میلادي کال کې په اوسنۍ تاریخ کې د ټولواکي په اوسنۍ تخار کې د ټولواکي خولې پر سر باندې کې شودل. یعنی په اوسنۍ تخار کې د 425 میلادي کال کې واک تر سیجه او د واکمنۍ خولې پر خپل سر باندې جوړ چې د نوموړي د واکمنۍ حدود چې هغه د بدخشان څخه تر بلخ او سغدانیه پورې ورسېدل. یعنی د بلخ او سغدانیه پورې سیمې د خپل ولکې لاندې راوستلې او خپل واکمنۍ حدود یې پراخه کړل، چې بیا د سخه ورسته د زوی اخشنور واک تر سیجه چې هغه بیا د هرات شهر تر خپل ولکې لاندې نیسي، یعنی د هرات شهر نیسي او د ساسانیانو سره په یو جګړه کې بندي کیږي. خو دغه ساسانی واکمن چې وو فیروز شاه ساسانی بیا د دې لپاره چې دی فرمان بردار پاتې سي دغه اخشنور بخشي او هغه مثلا د بند څخه ایله کوي. خو د فیروز شاه دغه کار چې دی دا بیا نتیجه نور کوي. اخشنور بیا هم د خپل هیواد دفاع لپاره 4000 نور په فیروز شاه باندې حمله کوي او د هغه سره جنگیږي چې دغه ټولې جګړې د یفتلیانو په ګټه وي. دین دی د فیروز شاه ساسانی سره جنگیږي. د جنگ په حال کې وینو دغه زمينه د یفتلیانو لپاره په ګټه تمامېږي او دغه جګړو څخه یفتلیان ګټه اخلي. اخشنور بیا د خپل امپراتوري د پراختیا لپاره پرله پسې کوششونه کوي. د هندوکش سویلي برخې لکه کابل، غزنی او هلمند تر خپلې ولکې لاندې نیسي، یعنې دغه سیمې دی نیسي. بیا د هغه څخه وروسته دغه قبایلو وروسته بیا د زابل شاهانو په نامه د افغانستان په تاریخ کې ستر رول لوبوي. د تورمانا او مهراکولا نومونه د یفتلیانو په تاریخ کې ډېر مهم ګڼل سوي دي، چې تورمانا د یفتلی امپراتوري سیمې د شمالي هند پورې نیسي، یعنی دغه د شمالي هند پورې سیمې دی د یفتلیانو په امپراتوري پورې د یفتلیانو په امپراتوري پورې تړي او دغه سیمې تر خپلې ولکې لاندې راولي. نوموړی په هند کې د نورو سیمو د نیولو لپاره هم خپل لشکر په سیالکوټ کې آماده کوي او د دسکاندا او ګپتا سیمې دی نیسي. د ګوالیار د برلیک کې هم د هغه نوم تورمانا مهاراجا زبولي پاچا لیکلی دی، یعنی د نوم په دغه ډبرلیک کې د تورمانا مهاراجا زبولي پاچا په نامه دی د نوم راغلی دی په دغه ډبرلیک کې او لیکل شوی دی. د تورمانا څخه وروسته بیا د هغه زوی مهرا کولا واک ته رسیږي، چې هغه هم د امپراتوري د پراختیا لپاره د دې لپاره چې د امپراتوري پراخه سي دغه لپاره ډیر کوششونه کوي او ډیر سیمې تر خپلې ادارې لاندې راولي، چې د ګوپتا کوم پاتیشونه چې دی هغه کوم خلک چې د ګوپتا د کورنۍ څخه راپاتې او هغه هم په مرکزی هند کې دی لمنځ وړي. خو بیا هم څه وخت لنه تیریږي چې د ګوپتا هغه پاتیشونه برته سره یو ځای کیږي، یو د بل سره یو ځای کیږي، سره راګړیږي. په 1528 میلادي کال کې د یفتلیانو واکمنۍ په مرکزی هند کې د خطر سره مخامخ کوي، یعنی د راپورته کیږي یو لاسی کیږي یو موټی کیږي دغه پاتیشونه چې وده ګوپتا. دوی بیا په 1528 کال کې د یفتلیانو واکمنۍ د خطر سره مخامخ کوي، یعنی د هغو په وړاندې جنگیږي، د هغو په وړاندې مقاومت شوي او هغه د یفتلیانو کورنۍ د مات سره مخامخ کوي. یفتلیانو د بودایي دین پر خلاف باندې وي، یعنی دوی د بودایي دین مخالف او د بودایي دین به نه مانه. د دوی لارس و هغه یو شمیر بودایي عبادت ځایونه چې وای نه هلته چې بودان و او د عبادت ځایونه هغه د مینځ یو ډول هغه وران کړل. هغه بیا د یفتلیان چې و دوی بیا پړنا باندې عقیده درلوده د لمر عبادت به کوه او دی د یعنی د لمر منځنه به کول لمر به منځو پړنا یا نور باندې به دوی عقیده و. په یفتلی مسکو کات کې د جګي ونی او لوړې په زلرون کې افغاني بنی چیرې کیندل سوي دي، چې هغه یو غژوالي درلوده دن کالی به دنن ورزی د کوچانو په شان وي. د هغوی په مسکوکات کې د زور او سور د عبادت دغه د زور او سور زمیندارو د عبادت ځایونو څخه یادونه سوي ده، چې د لمر منځري په معنا و. هغوی هم په مسکوکات کې اورتونونو انځورول منعکس کړی دي. د دې ترڅنګ د لمر د رب النوم مجسمه یا د سوریا مجسمه چې د خیرخانه مینې د کوتله پیدا سوي ده، د هغه محل د عقیدې ډیره ښکاره بیلګه ده. لنډ دا چې د کوشنانو او یفتلیانو پاتیشونی یا هغه کوم خلک یا کوم خلک پیروان چې د کوشنیانو او د یفتلیانو څخه پاتې دي، هغوی مثلا لکه زابل شاهان، کابل شاهان، بامیان شیران، سوریان او داسې نور د عربو د لشکرو تراتک پرې د افغانستان پر بیلابیلې سیمو باندې واکمني درلوده. یعنې تر هغه وخته چې بیا د عربانو لشکر د افغانستان ته راځي، دوی د دغه زابل شاهان، همدارنګه کابل شاهانو، بامیان شیرانو، سوریانو، دوی د افغانستان پر مختلفو سیمو باندې واکمني کړې ده تر هغه مهاله چې بیا دغه عربان یا د عرب لشکر افغانستان ته راځي. په عربستان کې د اسلام د مبارک دین تر خپرېدو وروسته عربي لشکر افغانستان ته راځي، یعنی کله چې په عربستان کې د اسلام مبارک دین خپریږي، دغه څخه وروسته بیا دغه عربي لشکر افغانستان ته ځانونه رارسوي، چې په دې وخت کې بیا کله عربان د افغانستان پر مختلفو سیمو باندې واکمنان او کله هم ځایي امیران یا هغه امیران چې همدلته پاتې و، دوی بیا کله دوی واکمني کوله، کله هم عربان د افغانستان پر مختلفو سیمو باندې واکمن و. چې بلاخره دوی پیړۍ وخت یې ونیول چې د افغانستان کې د خپلواکو اسلامي حکومتونو د رامنځته کېدلو موقع برابر سو، یا په افغانستان کې خپلواک اسلامي حکومت رامنځته سو تقریبا دوه پیړۍ وخت یې ونیوي. چې دا اوس موږ ستاسې د نن ورځې درس د یفتالیانو په حق له معلومات لاسته راوړل، د یفتالیانو اړوند د هغو د امپراتوري په حق له موږ وپوهېدلو، ده چې یفتالي امپراتوري څه وخت پیلېږي، دوی په تاریخي متنونو کې په کومو نومونو یاد سوي دي، د کوم نژاد څخه وه، د دې تر څنګ دا چې د یفتالیانو لومړنی ټولواکي څوک و، د هغه څخه وروسته بیا مثلا دغه ټولواکي یا لومړنی ټولواکي په وخت کې د دوی واکمني تر کوم حدود تر کومو سیمو پورې رسېږي. هغه مو ویل د دوی د یفتالیانو لومړنی ټولواکي چې هغه بوویل افتالی تو و، د واکمنی حدود یې د بدخشان څخه تر بلخ او سغدانیه پورې رسېږي، چې بیا د ده څخه وروسته د ده زوی واک ته رسېږي اخشنور، چې د اخشنور هم بیا د ساسانیانو سره جنګ کوي، د ده څخه وروسته بیا ځینې نور واک ته رسېږي. بیا د دې تر څنګ مو د یفتالیانو د بودایي دین په حق له وویل چې د دوی د بودایي دین خلاف و، د دوی د عقیدې اړوند معلومات لاسته راوړل، دا چې دوی بودا به نه مانه، بودایي دین یې نه مانه، د دوی عقیده چې هغه په رڼا باندې و، د لمر عبادت به کوي. دغه اړوند موږ ټول معلومات نن په همدې لوست کې لاسته راوړل او د یفتالیانو په حق له وپوهېدلو. نو په دې هیله چې ستاسو د پام وړ ګرځېدلې وي او ګټه مو ورڅخه اخیستې وي، نو درس به پر همدې ځای پای ته ورسوو. تر راتلونکي درس پورې بیا هم تاسې کورنۍ دنده لرئ. اوله پوښتنه دا چې یفتالیان په کومو نومونو یاد سوي دي؟ موږ وویل چې یفتالیان په تاریخي متنونو کې په ځینو نومونو سره یاد سوي دي. عربانو هم هغه ته یو نوم ورکړی و. د دې پوښتنې په ځواب کې تاسې هم دا زده کوئ چې یفتالیان په کوم نومونو یاد سوي دي، کوم نومونه یې و. دغه پوښتنې ته به همدغه ځواب ورکوي. بل دا چې د مهرکولا په اړه تاسو څه پوهیږئ؟ موږ دلته د مهرکولا یادونه وکړه، دا چې د کوم واکمن څخه وروسته بیا مهرکولا واک ته رسیږي، هغه کوم کارونه کوي، کومې سیمې نیسي، او د ده امپراتوري څه ډول وه، د واکمنی دوره څه ډول وه. په دې هکله چې کوم معلومات تاسو لاسته راوړئ، هغه هم تاسو په همدې پوښتنې په ځواب کې ولیکئ. بل دا چې د یفتالیانو د مذهب په اړه څه پوهیږئ؟ موږ او تاسو په دې لوست کې وویل چې یفتالیان عقیده څه ډول وه، د دوی مذهب څه ډول و، دوی پر څه شي باندې باور درلود، او کوم دین یې نه مانه. د دې درسره پوښتنو ځوابونه زده کړئ. درنو زده کوونکو، چې ستاسو سره مرسته کوي د مکمل درس په مفهوم باندې تاسو وپوهیږئ او په اسانۍ سره درس زده کړئ. نو درنه زده کوونکو، تر راتلونکي درس پورې چې بیا هم یو بل نوی موضوع ستاسو درنه حضور ته حاضر یو، تر هغه وخت تاسو هڅه وکړئ چې همدغه پوښتنې جوابونه شې زده کړئ، او تر څنګ دغه لوست څو ځلې د ځان سره تکرار کړئ، تر څو په شکل سره مو درس درسې. د تل په څیر بیا هم یادونه کوم چې زموږ ټول موضوعات یو په بل پورې تړلي دي. تاریخ مضمون کې هر لوست د مخکینی لوست سره تړلي دي. نو که چیرې ستاسو مخکینی درس نوي زده، په راتلونکي نوی لوست کې بیا تاسو ته ځینې موضوعات پیچلي یي او په ځینو موضوعاتو باندې تاسو نه پوهیږئ، نو ځکه د هر لوست په پای کې یادونه کوم چې درس ښه شکل سره زده کړئ او کورنۍ دنده اجرا کړئ. د کورنۍ دندې کوم پوښتنې چې تاسو جوابونه یې پیدا کوئ، هم هغه پوښتنې ښه زده کړئ، نو دا به تاسو سره مرسته وکړي چې په راتلونکي درس کې تاسو ته موضوعات پیچلي ونه اوسي. نو زموږ د نن ورځې موضوع همدومره و. تر راتلونکي درس پورې بیا هم همدغه درس زده کړئ او راتلونکي درس ته ځانونه چمتو کړئ، تر څو په اسانۍ سره وکولی شئ په درس په نوي درس باندې وپوهیږئ. تر راتلونکي درس پورې درنو زده کوونکو، تاسو ټول په لویه مهربان رب سپارم. تر هغه چې بیا هم د یوې نوې موضوع سره ستاسو درنه حضور ته حاضرېږو، ښه وخت ولرئ، ښه چاري.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیزه خبرونه.
دلیه مهربانه را پسپېڅلې نامه سلامونه وندي کې هلي مې مونې درنو زکونکو، هله دا چیرو غو جوړو سي او وخت مو تر دې مهاله په خیر رسولې وي. تاسو ټول ته د اتم ټولګي تاریخ مضمون شپږم لوست شرغلاست وایم. هله دا چې د تل په سر نن ورځ هم د لوست سره خیر نشي بو ملوسي او د نن ورځې د موضوعات څخه ګټه واخلي. نن مو موضوع د ایران، هند، روسیا، چین او همدارنګه اروپا په منځنیو او نوې پیړیو کې وایو چې په دغه پیړیو کې دغه هیوادونه په څه ډول حالات کې وو. د همدې موضوع اړوند باندې په موږ له تاسو په همدې لوست کې لازم معلومات لاسته راوړو. راځو خپل د نن ورځې درس پیلو. لومړی راځو ایران وایي چې ایران په منځنیو او نوې پیړیو کې څه ډول و. د ایران د تاریخ ډیره برخه چې ده هغه زموږ د هیواد د تاریخ سره ډیر ورتوالی لري. هغه پاچاهان او هغه کورنیان چې هغه په افغانستان کې واکمنی درلوده په ایران کې هم واک چلاوه، او د اسلام د راتګ سره د دغه هیواد تاریخ هم بدل سو. د ایران لپاره امیران او واکمنان چې هغه عموما د امویان او عباسیان د خوا ټاکل کېده، خو د ایران په ځینو سیمو کې د پاڅونونو له امله ځایي واکمني رامنځته سوه. یعنی په ځینو سیمو کې د خلکو لخوا پاڅونونه وسوه، د خلکو لخوا نهضتونه وسوه چې د هغه له امله بیا ځینې ځایي واکمني رامنځته سوې یا سیمه ییز واکمنان رامنځته سوې چې د هغو له جملې څخه ځینې په دې ډول وې. د هغو له جملې څخه یو د تبریستان علویان و چې دا څنګه په هاشمي سیدانو پورې اړه لري، او دی د زید د زوی سید حسن په مشرۍ په 250 سپوږمیز کال کې د ایران په تبریستان کې خپلواک حکومت رامنځته کړ، او د علویانو حکومت تر 400 هجري پیړۍ پورې دوام درلود. یعنی دغه حکومت چې و هغه تر 400 هجري پیړۍ پورې دغه حکومت چلیده او دوام یې درلود. چې بیا د دوی څخه وروسته بله سلسله چې هغه د زیرانیان حکومت و چې د علویانو د کمزورتیا څخه وروسته زیرانیان واک ته ورسېدل، او د تبرستان، ګورګان او اصفهان په ولایتونو کې واکمني وکړه، او د آل زیار حکومت په سر ایښودونکي چې و هغه د مرداویچ په نامه نومېدی چې زیرانیان هم تر 360 سپوږمیز کاله پورې واکمن پاتې سول. بل واکمنی چې و هغه د بویا کورنۍ و چې دغه ایرانی واکمنی بیا په څلورمه هجري پیړۍ کې رامنځته سوه او پلازمینه یې د اصفهان ښار و. راځو ایران په نوي پیړۍ کې، یعنی په نوي یا معاصر پیړۍ کې ایران څه ډول و او کومې واکمنیانې په دې کې. د غلو جملې څخه یو صفویان و چې د لسمې هجري پیړۍ په شروع کې د صفوي دولت منځته راغلی، او د ایران په تاریخ کې دا یوه ډیره مهمه پیښه وه. صفویان د ایران سیاسي او ټولنیز کړکیچن هغه خراب حالت چې و هغه حالت د پایتکی کې شو، د هغه یو موټی کړ، هغه سره یووالي تر وبلل، او دوی سره په اتفاق کړ چې د صفوي لړۍ د مهم پچاهانو څخه یو هم لومړی شاه عباس و چې د هغه د واکمنۍ پر مهال د اصفهان د ایران مرکز په توګه وټاکل سو، او اصفهان د پلازمینې په توګه د ایران د پلازمینې په توګه خپل هغه خاص ښکلا او عظمت لوړی پوړی ته ورسید. ورپسې هم افشاریان و چې نادر په اصل کې د ترکمنانو د افشار د قبیلې څخه وو. د یو ځل بیا ایرانیان سره راغون کړل، او د نادر افشار د ځنګړي پوځي سیاست او د هغه کوششونو په ترڅ کې ایران وکولای سوای چې په ډیر لږ وخت کې افغانستان، هند او د منځنۍ اسیا ځینې برخې ونیسي. خو د افشاري دولت د بخت ستوري چې و هغه ډیر ژر مړ سو، ځکه نو په 1918 سپوږمیز کال کې نادر ووژل سو او په ایران کې ګډوډي پیل سوه. بل هم په نوې پیړۍ کې یو بل واکمنی چې و هغه د زندیا په نامه یادېدل. کریم خان د زند د قبیلې څخه و، او هغه قاجاریانو ته چې د ایران د پاچاهي دعوی کوله هغه ټولو ته ماته ورکړه، او د شیراز ښار خپل مرکز وټاکه. په 1919 سپوږمیز کال کې بیا د کریم خان زند د مړینې سره سم په ایران کې یو ځل بیا کورنۍ جنگونه پیلېږي، او په پایله کې د ایران د ځواک یو لوري چې هغه قاجاریان نومېدل دوی واک ته رسیږي، او د دغه هیواد د چارو واکې چې دی هغه دوی ته په لاس ورځي، چې په دې ډول سره بیا ایران په خپل معاصر تاریخ کې پل کې شو، یعنی معاصر تاریخ ته ولاړی. راځو هند وایي چې هند په منځنۍ او نوې پیړۍ کې څه ډول وو. هند، پاکستان او بنگلاديش نننۍ هغه درې هیوادونه دي چې په تیر وخت کې دوی ټول یو هیواد وو او د هند په نامه یادېدل. بیا په شلمه زیږدیزه پیړۍ کې دوی د یو بل څخه جلا سو، او دغه هند، پاکستان، بنگلاديش درې بیلابیل هیوادونه سو، خو زیاتره وخت دوی ګډ تاریخ او ګډ برخلیک درلود. په منځنۍ پیړۍ کې دغه پراخ هیواد چې و لا هم د ګپتا د لړۍ په واسطه اداره کېده، او د دغې لړۍ واکمنان د هندوستان په شمال کې تر 1550 میلادي پورې د دوی واکمنۍ شتون درلود. یعنی په منځنۍ پیړۍ کې بیا هم دغه هیواد د ګپتانیانو په واسطه اداره کېدل. د ګپتا څخه ورسته به د هند په شمال کې ډیر وکمنیان رامنځته شوی چې د هغه د جملې څخه هغه ډیر ځواکمنه وکمنی چې هغه د یفتالیان و. په 1911 زیږدیز کال کې بیا د لومړي ځل لپاره مسلمانان هند ته ورسېدل او د سند درو تر غاړې پورې هغه سیمې تر خپلې ولکې لاندې راوستلې، او همدارنګه په هندوستان کې د افغاني لودیانو سوریانو واکمنی هم درلوده. په هند کې چې دوی دغه سوریان او لودیان چې ودی پاسل کې افغانان و، لومړنی افغان هم چې په هند کې واکمنی رامنځته کړه هغه سلطان بهلول لودی نومېدی. په هند کې د ګورګانیانو واکمنی هم موجوده وه، او د هغو په واکمنی کې د هند سیاسي یووالی ډیر ټینګ سو، او دغه هیواد هم د همدغه ګورګانیانو په دوره کې ډیر پرمختګ وکړ. راځو روسیې ته، چې روسیه په منځنیو او نیمې پیړۍ کې څه ډول حالات درلوده. په 1900 پیړۍ کې روسیه هم د مغول تر حملو لاندې راغله، چې مغول په 250 کال په روسیه کې پاتې سول. یعنی 250 کال مغول په روسیه باندې واکمنی درلوده، او په 1900 پیړۍ کې د روسیې سلطنت د رومانوف کورنۍ ته ورسېده، چې د همدغه کورنۍ په وخت کې روسیه د لویدیز یا اروپا په لور باندې پرمختګ وکړ، او تر پولند او نور اروپایي سیمې هم د نور اروپایي سیمو سره هم په جګړه کې ښکېل شو، او د هغو سره یې جګړه کول. په روسیه کې یو سلطنت چې د لوی پتر سلطنت و، چې لوی پتر د رومانوف د کورنۍ څخه و، او کله چې د واک ته ورسېده د واک ته رسېدو سره سم غوښتلې چې روسیې ته اروپایي شکل ورکړي، چې د همدې موخې لپاره دی اروپایي هیوادونو ته سفر کوي تر څو د اروپایانو د دود سره آشنا سي، او هغه د خپل خاطراتو سره روسیې ته راستنیږي. په یو لړ اصلاحاتو باندې پیل کوي، روسیانو ته اعلان کوي چې تاسو د اروپایانو په رقم کالي واغوندي، ژیرې وخروي، خپل کالی لند کوي. بیا شونځي او روغتونونه هم ودان کړل، او هغه کسان چې د سیاست سره مخالفت درلود هغه د هیواد ویستل، او ځینې نور هم اعدام کړل. چین په منځنیو او نوې پیړۍ کې، چین هیواد چې وو هغه بیا د منځنۍ پیړۍ په ټوله دوره کې ډېر روښانه تمدن درلودي، او په دې دوره کې د پاچاهیو څو لړیو د چین په خاورې باندې واکمنی درلوده. د هغو د جملې څخه یو هم تانګ، سونګ او مینګ لړۍ وې، چې د چانګان یا شنګهای ښار چې هغه د سترواکۍ پلازمینه وه، د 2 میلیونو خلکو درلودونکي وه، چې دغه ښار بیا ډېر په چټکۍ سره په نړیوال ښار باندې بدل سو. همدارنګه په شمالي چین کې د پکن شار ډیر ارزښت درلودي، او په دغه وخت کې د اروپا هیڅ یو شار دغه شارونو په څیر استروالي نه درلودي، او د دغه لړۍ نږدې 288 کال پر چین باندې واکمنی وکړه، چې د هغه څخه ورسته بیا خپل ځای د سونګ په نامه لړۍ ته دوی پرېږدي، چې بیا په منځنۍ پیړۍ کې د چین هیواد وګړي زیاتره خلک چې وه هغوی په کروندګر و، او هغوی د چین هوارې ځمکې د پرمختللو کرنیزو وسایلو په استفاده سره کرل. د دغه متونه سره سره بیا چې و دغه طبقه ډیره بې وسوه، د ځمکې ډیر حاصلات یې خانان ترلاسه کول، او د بل اړخه بیا پر دې باندې وچکالي راغله. د وچکالي د ستونزو سره مخامخ شو، هغوی د وچکالي پراتلو سره خپل هغه کرل شوی ځمکې پرې شودلې یا یې خرڅولې، چې د شو ځمکو د لاسته راوړلو لپاره بیا یو بل سیمې ته کډه کېدل. په دې دوره کې چینایان په دې باندې بریالي شو چې د لومړي ځل لپاره د چاپ صنعت هم رامنځته کړي. همدارنګه د کاغذ، بارود او قطب نما هم جوړ کړي، او نړۍ ته وړاندې کړي. چین په نوې پیړۍ کې کله چې پرتګالیانو د افریقا د لوی وچې د تاویدو وروسته د ختیس پر خوا باندې سمندري لارې کشف کړې، نو دوی هند ته ورسېدل. د هغه ځای بیا چین ته ځانونه ورسول، او په 1513 کال کې بیا د خپل سوداګریزي اړیکې دوی د چین هیواد سره ټینګوي، او د هغه دغه وخت بیا په چین کې د مینګ لړۍ چې و هغه واکمنی درلوده. یعنی چین په نوې پیړۍ کې د مینګ د واکمنی لاندې و. په منځنۍ پیړۍ کې د اروپا عمومي حالات دا چې په منځنۍ پیړۍ کې د اروپا عمومي حالات څه ډول و، راځو ټولنیز او اقتصادي حالات کې. د ټولنیز پلاوه په دغه دوره کې چې و کلک نه برابرۍ واکمنه و، یعنی د اتباعو حقوقونه نه مراعت کېدل، بې عدالتي او نابرابري موجوده و. خلک په دوه طبقو باندې ویشل شوي و، چې یو یې د اربابانو طبقه او بل یې د لاس لاندې کسان و، چې کروندګر هم د لاس لاندې کسانو په ډله کې شامل و. دغه کروندګران چې و دوی د ځمکو سره یو ځای اخیستل کېده او خرڅېدل. د اقتصادي پلاوه هم د لوړو طبقاتو حالات ډېر ډیر شو هغه مالیات نور کول مگر پر چیچ طبقه خلکو باندې بیا په زور مالیات اخیستل او پر دې باندې ډیر درنه مالیات ایشو دی لیوه کروندګر در بابانو پر مزکه باندې کار کوي او کومه ګټه چې و هغه ډیره ګټه به د اربابانو او ډیره لږ برخه به کروندګرو ته رسیدل نو د همدې عمل ویلې سوچې د ټولنې هغه چټي طبقه حالات چې هغه ډیر خراب و د فرهنګي پلاو بیا د منځنی پیړۍ دوره دومره روشانه نه و په بشپړ توګه فرهنګي نابرابري موجوده وه یوازې د لوړو طبقو زمانو به تعلیم او زده کړو ته لاسرسی درلودي مګر هغه کوم ټیټي طبقې چې وه هغوی به تعلیم ته اجازه نه درلوده همدارنګه مذهبي زده کړو هم هغه مهال رواج درلود خو وروسته بیا غیر مذهبي زده کړې هم رواج شوې په منځنۍ پیړۍ کې د زده کړو مرکزونه ډیر پراخه سول په هغه کې د ژبې ګرامر منطق موسیقي حساب هندسي نجوم او ریاضي شونه هم پیل سو او د حقوقو په د حقوقو په څنګه کې د بلوینا او د طبابت په څنګه کې د سالارن پونتونونه هم رامنځته سو د لومړي ځل لپاره په فلسطین کې مسیحیت د حضرت عیسی علیه السلام په واسطه خپور سو په همدغه دوره کې او په 360 کال کې په میلیونونو پیروان پیدا کړ په منځنۍ پیړۍ کې کلیسا هم هغه وظایف سره رسول چې اوس د دولت په غاړه دي او زیاتره پاپان پو او بکافیت سیاست پوهان و ل د معلوماتي چې په دغه منځنۍ پیړۍ کې مذهب ته ډیر زیات ارزښ ورکول کېدی او زیات ارزښ یې درلود په منځنۍ پیړۍ کې سیاسي او ځاتره زور په ټولنیز اقتصادي او فرهنګي دوره کې حالات کې موږ ویل چې په منځنۍ اروپا کې اقتصادي حالات یوازې د لوړې طبقه د خلکو لپاره شو همدارنګه ټولنیز حالت هم ډیر خراب وو خلک په دوو برخو باندې ویشل شوی چې ټیټه طبقه او لوړه طبقه وو په فرهنګي برخه کې هم نابرابري موجوده و راځي سیاسي اوزات په منځنۍ پیړۍ کې ګن شمیر کورنۍ وکمنې درلوده چې د هغو د جملې څخه یو هم د کارولن جین د کورنۍ و چې دغه کورنۍ په سر ایښودن کې د شارل مارتل په نامه یاد دي چې د خپل یو غشتلې او په تدبیر شخص و یا هغه د منځنۍ پیړۍ د پچهانو پر خلاف باندې د کلیسا زمکي ضبط کړلې او یو مختدر جنگي ځواک رامنځته کړ چې دغه کورنۍ د وکمنۍ سیمه چې بیا هغه ګول یا نننی فرانسا و د دې کورنۍ د غشتری پچهانو څخه یو هم شارلمان و چې په 1515 زیږدیز کال کې د پچاسو هغه ډیر سیمې تر لاسه کړلې او کلیسا ته هم ډیر زیات خدمتونه وکړه درنه ځکهونکو دا و زموږ ستاسو د نن ورځې دار چې موږ د مختلفو موضوعاتو اړوند معلومات لاسته راوړو په پایله کې مو هم د اروپا حالات و اقتصادي ټولنیز او سیاسي اوضاع د چې په منځنۍ دوره کې یا په منځنۍ پیړۍ کې دغه اوزاوی څه ډول وی په منځنۍ او لومړنۍ پیړۍ کې د مختلف هیوادونو د اوزا او حالاتو په اړه معلومات لاسته راوړل نو د نن ورځې درس مو هم دومره په دې هیله چې د پام وړ به مو ګرځېدلې وي تر راتلونکي درس پورې تاسو ټول په لوی مهربانه رب سپارم شو وخت ولري شي چاري
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونۍ ز خبرونه
بسم الله الرحمن الرحیم سلام علیکم هیله مونه درنو زده کوونکو هیله د چروغ او جوړو سه یو وخت به مو تر دې مهاله په خیر رسولې وي د ټولو ته د نه هم ټولګي تاریخ مضمون شپږم لوست شرح خلاصو يم هیله د چن ورځ هم د لوست خیر نشي بور سره مل پاتې سي او د نن ورځې د موضوعات څخه ګټه واخلي نن مو لمړنی موضوع د مرکزی وکمنې پټنګش کې د امیر عبدالرحمن خان وانډه ده د چې امیر عبدالرحمن خان د مرکزی وکمنې پټنګش کې څه وانډه درلوده او کوم رول یې لوبوي پاتل سواتی میلادی کال کې چې په افغانستان کې د انګلیسيانو د ماتې ورستي ورځي وي یعنی په دغه وختونو کې انګلیسيان په افغانستان کې مات سول او د مات سره مخامخ کېدل نو انګلیسيان د تر سول تر سو امیر عبدالرحمن خان ته لیکنی واستوي او د دوه اړیکو په لړ کې د انګلیسيانو د خوا د عبدالرحمن خان سلطنت پر رسمیت وپیژندل سو چې افغانستان هم د غاړیکو د ټینګښت او دوام لپاره یو استازي وټاکا او دغه د افغاني استازي په وینا کې راغلي دي چې افغان ملت د پخوا څخه عبدالرحمن خان د خپل پچا په توګه ټاکلی وو د دې چې د انګلیس دولت دغه سلطنت پر رسمیت وپیژني مننه د هغه د وینا و چې د افغاني استازي چې هغه د عبدالرحمن خان په واسطه ټاکل شوی وو د همغه وینا و چې انګلیسیانو ته ویلی و. امیر عبدالرحمن خان هم کله چې د بچاهی اعلان وکړ د انګریزانو هغه عملی پر افغانستان باندې ډیر پر افغانستان باندې ډیر ستونزې رامنځته کړې وې او کابل هم خپل ارزښت د پلازمینې په توګه د لاس ورکړې و. په هیواد کې هم اداري تشکیلات د منځ تللې و، د مرکزي او د مرکز او سیمو ترمنځ اداري او سیاسي اړیکې موجود نه وې، او د پوځ همدارنګه د امنیتي ځواکونو سیستم په هیواد کې د منځ تللې و. نو اقتصادي وضع هم ناسمه وه او دولتي خزانه هم تشې وې. د انګلیزیانو پر ضد باندې د جنگ له امله د هیواد صنعتي او کرندیزې چارې هم زیانمنې سوې وې او ډېر تاوان ورته رسېدلی و. نو په داسې حالت او شرایطو کې عبدالرحمن خان ځان د دوو وظایفو یا د دوو دندو په سرته رسولو باندې ځان مسؤل ګڼ. اول دا چې دی د مرکزي ځواکمن او خپلواک دولت د جوړولو لپاره کار وکړي، او دویم دا چې ټولنیز اصلاحات رامنځته کړي. نو همدا چې امیر عبدالرحمن خان د دغه دوه دندو د سرته رسولو لپاره د هیڅ ډول عمل څخه مخ نه اړوي، او د دولتي ادارو د جوړښت او بیا د رغونې د څارنې هم په خپله کوله. هغه غیر ضروري ادارې لغوه کړلې چې هغه د تشکیلاتي بیروباریا غنې کړنې لامل کېده. همدارنګه دولتي چارواکو ته هم ځینې دندې وسپارلې چې مامورینو باید د هر ډول اشتباه څخه خلاص اخیستي وای، او د دولت حاکمان هم د امیر په فرمان پورې تړلي و چې په حقیقت کې د قانون شکر درلودي، او هر ډول ډله ییز او په یوازې توګه مقاومت هم د هیواد په هر برخه کې د منځه یوړل سو. د مرکزی حکومت د احکامو او